دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې د سهار 8:30 بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکې ورځ او د 2012 میلادي کال د اگست 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده چې د سیمې او نړۍ په هکله به یو شمېر راپورونه پکې واوري. له همدې سره د مشال رادیو په نننۍ نساته خپرونه پیل کوو. په لومړي سر کې ورزونه جب امیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ډلې وایي د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د ځانګړي کمیشن رپورټ ته خپور کړل شي. د فاټا اوسیدونکي وایي الیکشن کمیشن د دوی د رای ورکونکو شمیره ډیره ټیټه ټاکلې ده. او د امریکا سینټ د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه د جیمز کننګم د مقررېدو پخلی وکړ. پورا خبرونه. د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ډلو ویلي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د جوړ کړل شوي کمیشن رپورټ خپور کړل شي او د هغه پر سفارښتونو دي عمل وکړي شي. دا باس تیر مازیګر د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان د مسلې په اړه وشو چې په حق لای په روانه خبرونه کې زموږ د همکارینا نور معلومات هم اغسته شي. په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جان ایلن پرون د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق کیانی او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره په راولپنډۍ کې وکتل. د پاکستان د پوځ د اماړي کو اداره ISPR وایي د پاکستاني پوځ مشر امریکایي جنرال ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید په احترام او باور ولاړې وي. همدارنګه جان ایلن په دې موقعه وویل چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیکه ملګرتیا کې پرمختګ شوی دی. دا ملاقات د افغانستان په تناظر کې د درې اړخیزو رابطو په ترڅ کې شوی دی. بل پلو د پاکستان د سټیټ بینک ویان سید وسیم الدین مشال ریډیو ته ویلي چې دې هیواد د ترهګرۍ پر ضد د جنگ لپاره د امریکا نه 1.12 اربع ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړي وویل چې هیواد د چهارشنبې په ورځ دغه پیسې ترلاسه کړي دي. دا پیسې وروسته لاغې د امریکا د حکومت لخوا ایسار کړل شوي وي چې د مومندو د سلاله پیښې پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ رامنځته شو. د پاکستان د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي د دې هیواد د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ټولو قبایلی سیمو د رای ورکونکو شمیره 1,00,000 ښودل شوې چې د دوی په وینا دا شمیره سمانه ده. دوی وایي د فاټا ټوله شمیره 80,000 ته رسیدلې نو د رای ورکونکو شمیره به هم تر دې لوړه وي. دوی همدارنګه وایي چې د جنګونو له امله قبایلیان خارج سیمو ته هم کډه شوي دي. د متحده قبایل پارټۍ مشر حبیب ملک په دې اړه مشال لیډیو ته داسې وویل.
زه دا وایم چې کم از کم چې اوس چې کم تعداد راغلی دی 14,00,000 که 14,50,000، زه وایم نه کم از کم دې نه به ډبل تعداد انشاءالله زموږ قبایلي خلکو وي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي غړي وایي دوی به په اسمبلی کې د خبره پورته کوي. د امریکا سینټ د زیارت په ورځ د دې خبرې پخلی وکړ چې سابق لرونکي سفارتکار جیمز کننګم به د کابل لپاره د واشنگټن نوی سفیر وي. نوموړی به دریان کروکر ځای ونیسي چا چې د صحي ستونزو له امله په مئی میاشت کې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. کروکر تر دې مخکې په عراق، پاکستان، شام، کویت او لبنان کې د امریکا د سفیر په توګه دنده پرمخ وړې وه. ښاغلی کننګم د تیر څه باندې یو کال راهیسې په کابل کې د امریکې د مرستیال سفیر په حیث دنده پرمخ وړي. نوموړی تر دې وړاندې د اسرائیلو لپاره د امریکې سفیر د همدارنګه تر دې وړاندې د هانګ کانګ ناټو د ملګرو ملتونو لپاره د لوړ پوړ امریکایي چارواکو په حیث هم دندې سرته رسولې دي. افغان او ایساف چارواکي وایي 15 یاغیان هغه مهال د ډزو په تبادله کې وژل شول چې غوښتلې په کابل ښار کې ترهګرۍ یوه لویه پیښه رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې ویان لطف الله مشال د زیارت په ورځ وویل چې 15 واړه کسان د افغان ځواکونو لخوا د برید پر مهال وژل شوي دي. خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اورئ. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان ل خپل دندې استعفا ورکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویل خاغلی انان ورته ویلي د هغه د کار موده به د اگست په 1 نیټه پای ته ورسیږي او هغه د غزولو اراده نه لري. انان د جون په میاشت کې ګواښنه کړې و چې د شام لپاره د هغه د سولې په شپږ نکتیزه پلان عمل نه کیږي او د دې پړای د شام پر ولسمشر بشار الاسد باندې اچولې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وای په شام کې حکومت او اپوزیشن دواړه د خپل ځواک ته خودلو لپاره پر تشدد ټینګار کوي. نو موري همدارنګ وویل چې د عربي ټولنې سره د دوی سلام مشورې روان دي سو د کوفی انان پر ځای د هغه ځای ناشته وټاکل شي. د روسي بل پلو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت په ورځ د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په لندن کې د شام پر وضعیت خبرې وکړې. روسیا او برتانیا په شام کې د تشدد د پیښو د ختمولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د لیدلو کتلو نه پس د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل د منځني ختیځ په یاد شوي هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره د روسیې او برتانیې دریځ لا هم د یو بل نه جدا دی. کیمرون وویل د دوی ترمنځ ځینې اختلافات شته، خو په دې خبره دواړه لوري همغږي دي چې د وینو تویدل د بند شي، چې د سیاسي مبارزه کوونکو یا فعالینو په وینا تر اوسه د 300 کسانو ژوند اخیستی دی. پوتین په دې موقعه وویل موږ د شام د شخړې د هواري لپاره د یو حل د موندلو لپاره پر همکارۍ رضا شوي یو. روسي مشر وویل هغه او کیمرون خپلو د بهرنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارلې ده چې په شام کې د جنگ بندۍ لپاره د خپلې هڅې لا نورې ګړندۍ کړي. د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې یو ځوان د دې هیواد په شمال ختیځه سیمه کې د چړو په گزارونو 8 کسان وژلي او 15 نور ژوبل کړي دي. ژنوا خبري اژانس راپور ورکوي چې دا پیښه تیره شپه په لیونینګ صوبه کې رامنځته شوه. د راپورونو له مخې د دغه 19 کلن ځوان پیژنګلوي یوازې د لی په نامه شوې. اول کېږي چې هغه د خپلې معشوقې کور ته د چاقو سره ننوتلې او د جاروباس نه پسې د هغې دوه خپلوان وژلي. د تښتېدو پر مهال هغه شپږ نور کسان په لاره کې وژلي او 15 ژوبل کړي دي. ژنوا اژانس لیکي چې لی پیخی پر ځای کې نیول شوی دی او دا مهال په توقیف کې دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤوله کیترین آشتن وایي ایران په دې رضا شوی چې د اګست میاشتې په پای کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي. په روانه خبرونه کې به دغه راپور نو اوري. د پاکستان د حکومت او اپوزیشن ډلو ویلي د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه دی د کمیشن راپور خپور کړل سي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن تیر ورځ د پاکستان د پوز له سرلشکر سره د امریکا او پاکستان د اړیکو سربیره پر یو شمېر موضوعاتو بحث وکړي. دالی ته غاتبه د دواړو هیوادونو پر اړیکو کې څه بدلون راولي. د پوزي چارو یو کارپو وای
امریکہ چکا مدا نہ ڈرون حملوں بندول تک تیار دے اور نہ دے من تو تیار دے حقانی خلاف دے سے کاروائی ہونے شی.
بلخوا د قبایلی سیمې ولس وایي د پاکستان الیکشن کمیشن د دوی آبادی او په ووټر لیست کې اندراج ډیر کم شولې دي. د قبایلی یو پارلماني غړی په دې اړه وایي
زمونږ آبادی تقریبا څه پاس 3 میلیونه دی. خای مونږه داوا او چې د فاټا آبادی کم از کم د 8 میلیونو ته رسیدلې ده.
بلخوا د خیبر قبایلی سیمې ولس د ګرمۍ او د روژې په میاشت کې د واورې له نشټوالي او لوړو بیو څخه سر ټکوي.
ولر موارد سره ایستله او اوس را لا درې سره په 200 کلدارې کې را کوله بیرته مور شغه و ما چې پرې چې موږ جلد لا سمړو شو چې دمر ظلم او زیاته موږ سره ده.
پروانه خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او مشال رادیو هڅه کوي چې تاسو سهار وختي د سیمې او نړۍ په اړه په تازه پیښو باندې خبر کړي. نو په همدې خاطر به سر لنن څخه په سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ تاسو ته د خپلو خبريالانو له اړخه د بیلابیلو سیمو په اړه د تازه معلومات اورو او ورپسې به د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه هم درته اورو چې دا ډول تاسو هر سهار په هر څه خبر سي. نو په دې اړه تاسو څخه هیله کیږي چې په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ټلیفون کولو زحمت مکوئ، خو تاسو کولای شئ چې خپل نظر په ژوندۍ باندې زموږ سره د خبرو او سندرو په خبرونه کې شریک کړئ چې هر ورځ 11 بجې خبریږي. او تر هغه وروسته تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال رادیو د ایمیل، اس ام اس، لیک او پیغام ثبتونکي ماشین لاري خپل نظر 24 ساعته زموږ سره شریک کړئ. نو د سلام پښتونخوا په روان خبرونه کې اوس په لومړي سر کې ځو د سیمې په هکله د تازه معلوماتو راغونډول لپاره د خپلو خبريالانو پر لور. په لومړي سر کې ځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبرياله رابیا اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا اکرم خان سهار په خیر.
تاسو سهار په خیر.
مننه رابعه کم خان، د پاکستان حکومت او اپوزیشن ډلو ویلي چې د بلوچستان د لادرک کسانو په اړه د جوړ کړل سوي کمیشن راپور خپور کړل سي او د هغوی پر سپارښتنو دي عمل وکړل سي. په دې حق لکه تازه معلومات مر سره شریک کړئ.
جی بالکل، تیر مازدیګر د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان د مسلې په اړه بحث شو. د حکومت او اپوزیشن غړو وویل چې به درک خلکو په اړه د کمیشن راپور خپور کړي، د هغې په سپارښتنو د عمل درآمد یقیني جوړ کړي او د مرور بلوچستانو سره بلوچانو سره چې مذاکرات او د سکیورټي ادارو په اختیاراتو دي قانون سازي وکړي. په دې موقع د داخله چارو وزیر رحمان منک وویل چې کوم د بلوچستان مسله حل نکړه نو تاریخ به مونږ کله هم معاف نه کړي. د بلوچستان او دای هم وویل چې په بلوچستان کې د قتل عام چې کوم دی هغه کې ککر د بلوچستان لیبریشن آرمی ده او بعض بیرونی قوتونه چې دي دی استعمال دی. د داخله چارو وزیر دا هم وویل چې د انساني حقوقو خلاف ورزي د پاکستان په سرور سوو کې کیږي، خو په نړۍ کې شو صرف د بلوچستان د مسلې په حواله جوړول شي. او دا هم ویل چې بلوچستان مسله ډیره پیچیده ده، آن ریکارډ پی سمې شي ویلې. او د اغلی چې دی رحمان ملک دا خبره هم وکړه چې کم مرور بلوچان دي نو هغه لپاره د عام معافی اعلان کوي. او دا یو ویل چې د بلوچستان د محرومانو احساس په سشته خو ندی چې دی پټوپک ازاله نشي کېدی بلکې خبرو اترو سره کېدی شي. نو داسې به کېږي چې کم د را روان ګل ورځ ده نو د کابینې خصوصي کمیټې به د دفاعي چارو چې کوم وزیر دغه مشورې کې وزي او بلوچستان کې چې کوم سیاسي مشران دي هغوی سره به د بلوچستان په صورتحال خبرې اترې کوي.
ډیر مننه رابعه اکرم خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپوکم 3 بجو،
پام کوا
پپوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو.
زمو ژغ لمشال رادیو څخوري اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوث دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیکدي. غلام غوث سهار هم په خیر.
ډیر مننه احمد شاه جان چې تاسو دې هم سهار په خیر.
مننه غلام غوث، داسې راپورونه دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزند ناروغي څلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي او څلور نور ماشومان په دغه رنز اخته موندل شوی دي. په دې حق لکه تازه حال زموږ سره شریک کړي.
جی بالکل احمد شاه زمي صاحب، دا څلور ماشومان چې کم دینو نور د پولیو یا ګوزند چې کم دینو په دغه مرض کې راغلي شوی دي، اخته شوی دي. په دې کې ما په خپل باندې چې کوم معلومات راټول کړي دي نو پاره کې د مردان د سینې سره د رحمت خان ویرج موهب باندې د غدې سلیمان مش فصلن یو دغه ماشوم نه چې د خیبر پښتونخوا د مردان د سینې سره دغه تعلق دی، بل د لکه مروت چې کم د احسیل او دغه د سیمه ده پاره کې شپکلنه نورین او دغه شان بل چې کم دینو په خیبر ایجنسی اساسینو کې د اصل شومیاش چې کم دغه دی حنیف الله دی هغه د ګوزن مرض دی چې دغه شوی اخته شوی دی. او دغه شان چې په باجول ایجنسی کې د ډیر شومیاش چې کم دغه دا دغه سلمان دی، سلمان نومې دی، دا په دغه مرض کې دغه شوی دی اخته شوی دی. خو په دې لړ کې صوبایي چې کوم د ای ټی آی دغه مشر دی دغه سره ما خبرې اترې وکړې. ډاکټر جانباز، ډاکټر جانباز دا وایي چې نظر دې خبرونو چې کوم دغه راپورونه راغلي دي او دغه سم معلومات تاسو راټول کړي دي نه زه تردید کوم او نه تایید کوم، ځکه چې هغه ته لا په دې لړ کې نوټیفیکیشن نه دی رسیدلی. ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه سم نوټیفیکیشن په لیبراتوري کې دی اول لږ کې ټیسټ کیږي او بیا شو ورځې پس دا دې ته راغلی دی. صحیح دغه نوټیفیکیشن په دې لړ کې راغلی نو دغه چې کوم د ای پی آی دغه د اداره ده د ویکسینو د ټکو شو بای اداره نو هیڅ دغه په خپل نه دی کړی. خو د دې کې سونه چې کوم دا دې دغه سیمو کې چې ای خلکو سره مونږ ته خبرې اترې کړې دي هغه د دې دغه سره دې تشکیل کړی چې دغه څلور ماشومان نور دغه شوی دي مازور شوی دي. په دې کې د پاکستان کې چې د پولیو د مریضانو کوم شمیره ده صح کوي نو هغه د دې سره وایي چې کوم دینو ورسېده په دې کې دا په خیبر پښتونخوا کې دا مخکې څلور لږ کیسونه وو هغه شپږو ته ورسېدله او په قبایلي سیمو کې دا د دې مریضانو شمېره مخکې یولس وه دا دیارلسو ته ورسېده چې دا دوه نور کیسونه پکې راغله یعنی دا څلور
چېراغلي
دي په دې کې دوه د خیبر پښتونخوا او دوه د قبایلي سیمو.
صحیح ډېره مننه غلام غوث. بل خبر دا دی غلام غوث چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیر ورځ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره لیده کاته کړی دی او د بجلی د لوډ شیډینګ او د اوبو لخوا د بجلی د پیدا کولو او پر سر چې کومې پیسې صوبې ته یا وفاق ته په لاس ورځي په دا غړي خبرې اترې ورسره کړی دی که تازه معلومات مر سره شریک کړي.
جی بالکل په دې لړکی چې مشال ریډیو ته کوم د پپې خبر کې باچا خان مرکز دی کوم خبرپانه راغلی دی د هغه خبرپانه تر مخه اسفندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دغه مرکزی مشر دی هغه د دغه سره ملاقات کړی دی د صدر آصف علي زرداري سره او په دغه لړکی په دغه ملاقات کې چې کوم دی نو په 1 پوینټ ایجنډا باندې هغه خبرې اترې کړې دي چې کوم په ملک کې د توانایي دغه بحران دی او د بجلی لوډ شیډنګ دی. اسفندیار ولی خان په دې لړ کې صدر آصف علي زرداري ته ویلي دي د سمه خبر پاڼې تر مخه چې کومه دغه راغلی دی چې په دغه دغه کې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه بجلی پیدا کېږي نو خپل ضرورت نه چې کوم دی نو زیاته بجلی پیدا کېږي او بیا هم چې کوم دی نو د روژې په میاشت کې سیلوم درڅه کې داسې ناروا قسم دغه کولی شي لوټرینګ کولی شي نو د صدر آصف علي زرداري نه هغه غوښتنه وکړه چې په دې شوبه باندې په خیبر پښتونخوا کې وي دومره دغه لوډ شیډنګ د پزت باندې دغه ګامونه واغېستل شي او دومره ډېر لوډ شیډنګ دې دغلته کې نشي کولی. نو په دغه لړ کې چې کوم په خبر پاڼه کې راغلی دی معلومات کوم راغلي دي نو هغې کې دغه دغه خبره لیکلې ده چې صدر آصف علي زرداري اسفندیار ولی خان له دا ډاډګرنه وکړه چې دا د بجلی چې کومه مسله ده او د توانایي د بحران چې کومه مسله ده دا د ټول ملک دغه ده مسله ده او زر تر زره به د دې د خلکو لپاره چې کوم دی نو ګامونه دغه کولی شي.
صحیح صحیح غلام غوث. بل پلو د عوامي نېشنل ګوند چې په خیبر پښتونخوا په حکومت کې واکمن ګوند دی اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 9 نیټه به د بجلی او د لوډ شیډنګ پر مسایلو د ټولو ګوندونو ګډه غونډه رابلی خو مخالف ګوندونو په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړی تیر ورځ. اوس د پاکستان پیپلز ګوند هم په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی هغوی څه وایي چې دوی ولي په دې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړي حتی چې پاکستان پیپلز ګوند هم د دوی سره شریک دی په حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې.
دوی بالکل اعلان خلا دی نه کړی چې کوم حکومتونه دي عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي نو په دې کې خو دا د آل پارټي کانفرنس یا د ټولګوندیز کانفرنس ته انرژي د بحران او د لوکشن په لړ کې چې کوم اعلان شوی نو دا سینیټر افراطیاب خټک ورسره چې کوم د نور د عوامي نېشنل ګوند صوبایي چې کوم منستران دي بشیر بلوخ میا افتخار د هغې سره لرو ورسره وو هغه ټیم کې نو په دې باندې چې کوم د هغې سینیر صوبایي وزیر دی د پاکستان پیپلز پارټۍ امداد خان د هغه سره ما خبرې اترې وکړې او هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې دوی د سره د هغې سره په دې لړ کې دغه نه ده کړې د مخکینۍ رابطه نه ده کړې او نه یې لکه مطلب دا دی چې د اوسه پورې دعوتنامه رالېږلې ده. نو امداد خان مشال ریډیو ته دا وویل چې کله دوی دعوتنامه راولېږي نو بیا به لکه مطلب دا دی چې مونږ د پارټۍ چې کوم د غړي مشران دي نو هغه به کېنو او په دغه نه هم اګست چې دوی د کومه ټولګوندي د غونډه رابللې ده نو په دغې کپاره د بس اخېستلو دغه کوو فیصله به کوو. د یادونه وړ ده چې د دې نه وړاندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي اکرم خان دوراني د دي چې کوم جمعیت علما اسلام والا دي فضل الرحمن بلي والا او ورسره چې کوم افتاب احمد خان شیرپا او دي د پاکستان په فلسفه چې کوم دغه غړي نو هغه د مخکنه په دې کې د شرکت نه کولو دغه کړی دی اعلان کړی دی او اوس چې کوم د واکمن ګوندونه دي عوامي نېشنل ګوند او پاکستان په فلسفه نو په دې لړ کې ترمنځ هم دغه اختلاف رامنځته شوی دی. نو اوس ګورو چې مخکې به لکه مطلب دا دی چې په دې لړ کې څه دغه پرمختګ کېږي خو فلحال همدغه دغه دی داسې ښکاري چې د دوی په خپل منځ کې کوم واکمن ګوندونه دي پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند نو هغې کې په خپله هم دغه نه دي لذاتې نه دي او په یو بل یې دغه دغه تورونه لګوي چې لکه زمونږ سره رابطه نه ده کړې. بلې خواته چې کوم سینیټر افراطیاب خټک دی هغه دا وایي چې نه دوی د اول نه لکه د دوی سره دغه کړی وو رابطې ورسره کړې وو او دغه ټولونه چې کوم د پاکستان پاتی دی هغه به بنسټ بدل
شي. صحیح صحیح. ډیر مننه غلام غوث مر سره د تازه معلوماتو شریکولو شوره زرته غواړو.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن تیر ورځ د افغانستان په اړه د درې اړخیزه کمیشن په لړ کې د پاکستان دوره وکړه. پرلپنډۍ کې د پاکستان د پوز له سر لشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د خبرو پر مهال د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د پرمختګ په اړه هم خبرې وسوې. دا چې د نوموړي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې څه نوی بدلون راولي په دې حقله د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راپور کوي.
د پاکستان د فوز د مطبوعاتو د سانګې آی ایس پی آر د وینا تر مخه د زیارت په ورځ د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د ایساف کمانډر جنرال جان ایرن سره په جی ایچ کیو پنډې کې ملاقات کړې ده. په دې موقع د پاک فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وویل چې د پاکستان او امریکې تعلقات په خپلمنځي احترام او په اعتماد پکار دي. دغه رنګ جان ایرن وویل چې په ستراتیژیک ملګرتیا په قیام کې پیشرفت شوې ده او د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې بهتري د علاقې د متې صورتحال لپاره هم بهتره ده. دا ملاقات د افغانستان په تناظر کې د درې اړخیزه رابطو په لړ کې شوې ده. د ایساف کمانډر جنرال جان ایلن د یو ورځې په دوره پاکستان ته راغلی وو. د جنرال جان ایلن د دورې په اړه د سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوه اړخیز تعلقات په باهمي احترام ګټور ثابتې دي شي.
کوم زمونږ چې بارډر کوارډینیشن کمیټه ده دا غوي په منځ کې زیت جوړواله چې راشي نو علاوه به د یو بل د خټې یا د خاتونو احترام وشي. بل طرف ته چې کوم بریدونه لګي د کانګرس ته طرفه یا د پینټاګان سی ای ای د طرفه چې پاکستان مدد کوي د حقانی نت ورک یا هغه ساتلی د دلته سیف همزي یا نوې کوم سفیر چې را روان دي هغه وایي چې دوی به اکشن اخلي او نو دغه شانتي بریدونه ښکارا یو بل باندې د احترام نه بهر زی که څه خبره وي نو هغه یو بل سره خاموشي سره شیر کی.
نموړي زیاته کړه چې په سفارتي کچ هیڅ ناممکن نه ده او د دوه ډلو ترمنځ د مسلو د هواردو لپاره لچک ضروری پکاري. رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زمو شخ د مشال رادیو څخه اوري یو زو د قبایلی سیمو پر لور. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن وایي چې تر دې دمه ورسره د ټولې قبایلی سیمې څخه څه کم 1,00,000 خلکو د ووټر په توګه د خپل نوم اندراج کړی دی. خو بل خو د قبایلی ولس وینا ده چې دا شمیره ډیره کمه ده او د صحیح شمیرې لمخې د دوی ته په انتخاباتو کې د ووټ اچول حق ورکړل سي. په دې حق له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو مشران او سیاسي ډلی وای چې الیکشن کمیشن د فاټا د ووټرانو چې کوم شمیره سکم 1,00,000 خای دا صحیح نه ده، ځکه چې د فاټا آبادی خوښه 1,00,000 ته رسیدلې ده او دلته به د ووټ اچونکو شمیره هم سیواوي. د باجوړی جنسي سره تعلق لرونکي ملک ګلزاده مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې یو خوا په آی ډی پیز کیمپونو کې قبایل میشت دي او بل پلو یو شمیر قبایل د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خواري مزدوري کوي. نو دوی به څنګه وکړی شي چې د فاټا نه خپل نماینده وټاکی؟
پال سلک اوټونه نه دي دا مونږه اتیالک پاپولیشن ده نو چې کم از کمی یبه پکې او پټه د اصلاح وو پدې کې وټرلس کې دي په کار ته شامل کړي به خو د ځان نه پازا به کنه بل دا څنګه نادر نه پته لګیږي دی وجه دا نادر نه مونږه ریکارډ راغلو کنه دا نادر نه اول کته هو چې ورې سي په ورنو کې خلک دي چې خلک پکې وو چې مشتاق واران چې هغه د صحتي کار درچ خلې نه دي دا خلک پاکستان کې دا دا نو ملي کې چې وره دا به تقي صحیح کنه.
د غرنګ د متحد قبایلی پارټي چیرمن حبیب ملک مشال ریډیو ته پدې بابلا صداسي وویل
الیکشن کمیشن تم خپل طرف نه سوزل لیټری لګلی ما ریکوست کړی وربلی هغه افسوس خبره ده او په مختلف قبایلی علاقو کې صرف زمونږه سینیټران او سیمنګان خپل مرزه سره چې چا پروش ته غي خپل خپل کلو ته تیمونه بوزي موبایل او اوټونه رجستر کی نور خلک پری دي چې کم دغه مخالفین دي. نو ګوره بیسیکلی خو دا د حکومت کار دی نه نو آبادی کار سره وی خو به خبره ده خو به هم زه دا وایم چې کم از کم چې اوس چې کوم تعداد راغله د 14,00,000 کا 14,00,000 زه هم نه کم از کم دینه به ډبل تعداد ان شاء الله زموږ قبایلی خلکو وي.
کله چې مشال ریډیو د فاټانه د قومي اسمبلی غړي مولانا نور الحق قادری نه په دې مسله باندې وپوښتل نو موري وویل چې دا یو ډیره سنجیده مسله ده او دی به دا په پارلیمان کې اوچتوي.
اخیری مردم شمارې مطابق خو زموږ آبادی تقریبا 3,500,000 دی. خای مونږه داوا او چې د فاټا آبادی کم از کم د اتو ملیونو ته رسیدلې ده. نو که شپاړس لکه خلکو ته په اته ملیونه کې د ووټ حق ورکړی شوي وي، دې مطلب دا چې سروے چې کومه شوې ده یا د ووټونو اندراج کومه طریقه وه هغه صحیح طریقه باندې نه دي شوي. په دې باندې به الیکشن کمیشن سره هم خبره کوو او اسمبلی کې به هم پارلیمنت کې هم دې باندې خبره کوو.
د دې پوښتنو جوابولو لپاره چې کله مشال ریډیو د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې دوی سره ټول شپاړس لکه پنځه او یا زره نهه سوه او اووه شپېته نومونه رجسټر شوي دي چې پکې پنځه لکه او پنځه پنځوس زره زنانه هم شاملې دي. نوموړي وویل چې د ووټونو لپاره په نوملیکنه کې قبایلو لس د دوی سره مرسته نه کوي او غلط معلومات ورکوي. د دا هم وویل چې د قبایلو دا غوښتنه ټیک نه ده چې ګنې د پاکستان د بل ښار نه دي د ډاک په ذریعه ووټ واچوي. دوی له پکار دي چې د ووټونو په ورځ راشي او خپل ووټ د خپلې خوښې امیدوار ته ورکړي.
دا سیده چې مونږ د دې لپاره بلا ایکسرسایز کړی دی، نو دا سیده چې مونږ خو په دې باندې یو بلا ډیلیوري ایکسرسایز کړی دی، ډور ټو ډور ویریفیکیشن په دې باندې شوی دی. مونږ کورونو ته تللي دي، خلک زمونږ ویریفایرز چې دي هغوی دی دی هاف گیون ا ریکمینډیبل جاب ټو د نیشن. بلا منډې تللي کړي دي، اوس کم خلک په یو کور کې پنځه کسان دي او یو زنانه ته زمونږ ویریفایر ورته کولی دی. هغوی ته ویلي دي چې یار تاسو په دې کور کې فلانے فلانے او هغه ورته ویلي دي چې یار پنځه کسان دي، حالانکه دلته دیارلس کسان دي او په هغې کې اته کسان په کراچۍ کې دي. نو دا خو د دې د کور د انفارمیشن قصور چې مونږ له ټیک انفارمیشن ولې نه ورک.
د سیاسي او قبایلي چارو تجزیه کار اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې اصل مسله قبایلي سیمو کې د امنیت وزه ده، باید چې لومړی دا مسله هواره کړی شي. دی وایي
کینن دا مشکلات شته، خو دې سره نور غټ مشکل چې دی هغه امنیتي وزه ده. وخت کې بس قبایلي سیمو کې ډېره خرابه ده، قبایلی په ډیرو سیمو کې د حکومت عملداری دومره نشته دی او هغه د الیکشن کمیشن هغه غړي چې غواړي چې د قبایلي دمه زور دور ته لاړ شي او هغه خلک چې د اتلس کالر نه زیات هغې نومونه ولیکي هغې دپاره تګ هم ګران دی. دغه مشکل یقیناً دی او قبایلي خلک باید چې الیکشن کمیشن باړه یو ځای کښېني او دغه مشکلاتو په حوالې سره داسې لارې ومومي.
د الیکشن کمیشن ویان زیاته کړه چې دوی سو سو واري اعلان کړی دی که چېرې چاته دې لړکې سه تحفظات وي نو هغوی دې د الیکشن کمیشن سره تماس ونیسي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسو د خیبر پر لور، د خیبر قبایلی سیمې په بازارونو کې خلک د واورې د نشټوالي او په لوړه بیه د خرڅېدو له وجې په سخته ګرمۍ کې هم په ګرمو اوبو سره روژه ماتوي او د یخو اوبو نه بې برخې دي. دوی وایي چې دغه واورې دې په زیات مقدار کې سیمې ته راوړل سي او د دې نرخ دې هم کم کړل سي. په دې هکله له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو په وینا د واورې د نشټوالي او په ګرانه بیه د خرڅېدو له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د روژې په دې میاشت او سخته ګرمۍ کې هم د خو بو د څښاک نه بې برخې دي. دوی وایي چې په سیمه کې بجلی نشته او فرجونه یې کار نه کوي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بازارونو کې تیار واوره اخلي. په لنډي کوتل بازار کې د خیبر سیمې خلک د واورې د نشتوالي او په ګرانه بیه د خرڅېدو په حق له باندې مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم ذوالفقار دی او په څوارلس روپۍ سانچه راکړه، نو پوه شو یخ ملاویږي نه، نو بس څه وکړو؟ پوه شو بجلی شته یا نه؟ غټ تکلیف و مخ پلا باندې خبر لور سلاړو تور خان لور سلاړو یخ نه ملاوي دا وسم تکلیف ده.
سید کمال نامه ما دا یخ ما وخت 200 روپو یو بصورا یو ری دا به یو 200 ربین او کنن سو ګرو خانوس جله و یو نه بجلی سره پر شنو ما خلص یې سی پراتری
ګولر موار سر ایستل او وسره لا درې سره په 200 کلدار کرا کوله ګرته مور شغه او ما چپری چې موږ د جلد لا سمړو شو چې دمر ظلم زیاته موږ سره.
په لند کوتل بازار کې د واو یو دکاندار سلطان د دغه واورې د ګرانېدو او کمښت په اړه باندې وایي.
پولکه غټه مسله چې کومه ده بجلی ده کنه، دویم ترانسپورت دی او دریم چې دلته موږ راوړو نو هغه سي سټور والا غوند یخ نه ده، دا ډایرکټ ټینک یخ ته ډیر زر زر لیکي کنه. دا موږ له یو سانچا اوس په کارخانه کې تقریبا 900 باندې لویږي. نو چې موږ دلته راوړو هغه باندې موږ خرچه مر زیات تر ازینو تقریبا دلته چې موږ باندې په بل خرچو نو 300 روپۍ خامخه تکلیف او د شپې خور کیږي کنه. نو دا موږ له 400 روپۍ کې لویږي صرف د بجلی د وجنه او د هغه خرچې د وجنه.
په خیبر ایجنسی کې مو د قبایلی سیمو د قبایلی سیمو د خلکو فریاد اوریدی چې د واورې د نشټوالي څخه سر ټکوي. د سهار 9:30 بجې سوي دي. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ډلې وایي د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د ځانګړي کمیشن رپورټ د خپور کړل شي. د فاټا اوسیدونکي بیا وایي الیکشن کمیشن د دوی د رایه ورکوونکو شمیره ډیره ټیټه ښودلې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان د پاکستانی سرلخکر سره د لیدلو پر مهال ویلي د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیک ملګرتیا کې پرمختګ شوی دی. د امریکا سینیټ د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه د جیمز کننګم د مقررېدو پخلی وکړ. اروپایي ټولنه وایي ایران پر خپل اټومي پروګرام خبرو ته رضا شوی. روسیا او برتانیا په شام کې د جنگ بندۍ لپاره خبرې کړې. بل پلو د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له خپلې دندې استعفا ورکړې او په چین کې یو ځوان د چړو په گزارنو اته کسان وژلې دي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول او سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلې کلی راځي چې ورته غوښو.
د انګریزي او اردو ژبو اکثر ورسپانو نن خپل اداریې د هندستان لخوا پاکستان ته د سرمایه‌کاري په اجازه لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا د هندستان لخوا یو ښه او ډیر د نرتوب ګام دی چې د سربان نه یوازې د دواړو ملکونو تاجرانو او سرمایه‌کارانو ته ګټه ورسي بلکې د دې نه بعد دواړو ملکونو په ولسی او حکومتي کچ هم یو بل ته نږدې راشي. اداریې لیکي چې دواړو ملکونو له په سیاسي کچ هم دغه رنګ ګامونه پورته کول پکار دي چې ورسره سیاسي مسلې هم واری تورسی. او لکه څنګه چې هندستان پاکستانی کرکټ لوبډلې ته هم خپل ملک د لوبې بلنه ورکړې ده د سره به هم تل راغلي زیات شي او خن نتیجې به مخې ته راشي. اداري اخره کې د سیمې د ترکې او د دوه ملکونو د ولست خوشاله په خاطر د پاکستان او هندستان ښه تعلقات اهم بولی او وایي چې څومره کې دي شي باید چې داسې ګامونه پورته کړی شي او د دې نه ګټه تر لاسه کړی شي. او دغه سي مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د راتلونکو عامو ټول ټاکنو نه سو میاشتې وړاندې د نوي رجستر شوی ووټر لیستونه جاری کړی شو. اداري لیکي چې دومره لږ وخت کې دا کار کول یقینا د ستاینې وړ ګام دی. خو دې کې ځنې داسې خبرې دي چې هغه سوالونه راپورته کړي دي او دغه د حیرانتیا خبره ده چې د کال 2001 په مقابله کې سخ کال سند او بلوچستان کې د ووټرانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کومې وجه چې شاید دا کې دي شي چې د کال 2001 په لیستونو کې جالي ووټونه شامل وو د کومو چې دا ځل ختمونه کړی شو. اداري لیکي چې د دې هر څه باوجود هم د ووټر لیستونو جوړولو کې غلطي شته ځکه چې ملکی د شوی راشمیری په تناظر کې کوکتی شي نو پلکونو ووټران داسې دي چې د هغوی نمونه د دې فهرستونو نه غیب دي او د هغې وجه دا کې دي شي چې ډیر داسې خلک شته چې د هغوی شناختی کارډونه نشته نو ځکه یې نمونه د اندراج نه پاتې دي. باید چې الیکشن کمیشن د لړکی چټک ګامونه پورته کړي او کم کسان چې د نوملیکنې نه پاتې دي هغوی ته ورسي او هغوی په دې ووټر لیستونو کې شامل کړي نو هله به کې دي شي چې دوی خپل کار په ښه شان سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بی پولی خبریالانو سازمان په بلوچستان کې د بی بی سی اردو خبریال ایوب ترین ته د بلوچ لیبریشن ارمی لخوا د دړکو غندنه کړې ده. بلخو امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنال وای په افغانستان کې د نشي توکو کاروبار ټوله سیمه غیر مستحکم کړې ده. د دوغ دوړ مقالو مهمه برخه ل مجید بابر اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان د بلتون خوخو بلوسو د ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا په کوټه کې د بی بی سی خبریال ایوب ترین ته په ورکل شو دړکو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان په یو بیانیه کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د امنیت تنظیم خکړي. د سازمان د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې د هغه غوښتنې مرسته کړې ده چې وایي د میډیا او په سیمه کې د مختلفو ډلو ترمنځ د کشالو لړکې دي د خبرو اترو لاره خپل کړی شي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا یو شمیر رسنو ته داسې پیغام لیږل شوی وو چې دوی په وینا د ایوب ترین رویه جانبدار ده او په دې وجه دوی د بی بی سی د اردو سرویس بایکاټ کوي. په دغه پیغام کې بلوچ لیبریشن فرنٹ بی بی سی ته ویلي وو چې د ایوب ترین د دغه رویه نوټس دی واخلي. د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې بلوچستان یونین اف جرنالست هم د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دغه دړکو غندنه کړې وه. بلخوا امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د وستي ایشیا په تاجکستان کې د نشه یي توکو په کاروبار کې اختلافات او دغه هیواد د امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی او دا چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار ټول سیمه غیر مستحکم کړی دا ورسپانه د مغربي چارواکو له خولې زیاتوي چې په تاجکستان کې د نشه یي توکو په دغه کاروبار کې د امنیتي ادارو چارواکي ککړ دي او په دغو کې یو د سرحدي ځواکونو یو مشر هم وو چې تیرونه یې د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په یو عملیات کې پنه کړل شو. تاجک چارواکي وایي چې دوی د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد مبارزې ته ژمندي. ورسپانه لیکي چې هر کال په افغان تاجک پوله د اتیا ټنو د پوډرو او د شلو ټنو د اپیمو کاروبار کیږي.
مجید بابر وو چې د سیمې او نړۍ په حق له په نړیوالو ورسپانو کې د خبرو مقالو حال درکاوي. اوسو د نړیوال راپور پر لور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو بي وخت وتل نه یوازې د افغانستان راتلونکي بلکې د روسیې د جنوبي پولي د منځنی ایشیا هیوادونو هم د خطر سره مخ کوي. نوموړی وایي ناټو چې د افغانستان د امنیت پیټي پر سر کړی نو سپکار دي چې په سمه توګه ځای ته هم ورسوي. روټرز خبري اژانس پر دې موضوع یو ریپورت لري چې نجیب امیر تاسو ته اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناټو ځواکونه د تر هغې په افغانستان کې وي تر څو دوی هلته د قرارۍ د راوستلو لپاره خپله دنده په سمه توګه ترسره کړې نه وي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د چهارشنبه یا شروع په ورځ وکړې او د پلان له مخې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو پر وتلو ټاکنه وکړل. پوتین یو وار بیا تکرار وکړ چې را روان کال چې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي نو دا به د منځنی ایشیا هغه هیوادونه چې د افغانستان سره په پوله پراته دي د بدامنۍ او د مخدره موادو د قاچاق سره مخامخ کړي. ولادیمیر پوتین زیاتوي دا ډیره د خفګان خبره ده چې دغو عملیاتو اکثره ګډونوال په دې لټه کې دي چې څنګه له افغانستان څخه ووځي. هغوی چې دا پیټه په سر اخیستی نو اوس په کار ده چې ځای ته هم ورسوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د روسیې په اولیانوسک ښار کې هوایي ځواکونو سره د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې افغانستان کې امن نه وي نو د روسیې په جنوبي سرحدونو کې به هم امن نه وي. د افغانستان اوسنی حکومت به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ستونزو سره مخ شي. پوتین دا هم وویل چې د ناټو ملاتړ باید وشي سو دوی په افغانستان کې پاتې شي او جنگ وګټي سو یو وار بیا د دې اړتیا پیدا نشي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان ته ولېږل شي. شوروي ځواکونو په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې یو تاواني جنگ کړی و او د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګرۍ د پیښو نه پس روسیې افغانستان ته د ځواکونو د لېږلو نه انکار کړی و خو مسکو د ناټو ځواکونو سره په دې توګه مرسته جاري ساتلې وه چې خپله خاوره د ترانزیت لپاره استعمالېدو ته پرېښې وه. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د خپلو مرستو دایره نور هم وسیع کړه او وی ویل چې د یو تړون له مخې ناټو کولی شي د غیر پوځي موادو د لېږدولو لپاره د روسیې اولیانوسک ښار د هډې په توګه استعمال کړي او همدارنګه د روسیې اورګاډي او الوتکې هم په کار راوستلی شي. رویټرز اژانس لیکي د ناټو ځواکونو لپاره د روسیې وړاندیز خورا مهم دی. د روسیې ولسمشر وایي پرده باندې کمونیستي ګوندونه نیوکه کوي چې ولې دښمن یا ناټو ته د خپلې خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې ده خو د ولادیمیر پوتین په وینا دوی په داسې کولو سره د خپل هیواد ګټې په پام کې نیولې دي. نوموړی زیاتوي دوی په ډیرو نورو معاملو کې د ناټو سره همغږي نه دي خو دا چې خپله خاوره د ټرانزیټي کارونو لپاره ناټو ته ورکړي دا کار د روسیې په ګټه دی.
نجیب عامر وو چې په رویټرز خبری اژانس کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه راپور په اړه تاسو ته حال درکوي چې نوموړی ویلي و له افغانستان څخه به د نړیوالو ځواکونو بې وخته وتل د افغانستان او سیمې لپاره خطر وي. اوس ستاسو پام راګرځو د منګل او نغمه په ژغ کې د دغه سندرې پر لور. دغه وروسته به تاسو ته نور راپور نه هم واورو.
Yeah.
د جرګو په حقله د منګل او نغمه په ژغ کې سندره تاسو واوریده. اوس زو د افغانستان پر لور. په دې ورستیو کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد وسلوال پاتونونه شروع شوي دي. ځین خلک دا کار شګنی خو ځین د افغانستان د راتلونکو لپاره په زیان بولی او وایي چې د امنیت ټینګول د عامو خلکو نه بلکې د امنیتي ځواکونو کار دی. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د طالبانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د غزنی، کونړ، لغمان او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ولسی خلکو وسلوال پاتونونه کړی دي. د پاتونونو دا لړۍ څو میاشتې وړاندې د غزنی له اندړو ولسوالۍ څخه شروع شوې وه. څو ورځې وړاندې د دې وسلوال پاتون استازي عبیدالله پاتون مشال ریډیو ته د خپلې وسلوالې مبارزې د پیل د سببونو په اړه ویلي وو.
یو سبب یې د ډیرو مشکلاتو راپېښېدل وو د خلکو لپاره. یوه د ښوونځیو ستونزه وه، د بازارونو تړل وو، او د عامو خلکو نیول، تړل، وژل او هیڅ پوښتنه نه وه. د هغو کورونو ته ورتلل، بې پوښتنې هغه راایستل، هیڅ کوم جرم اثبات هم نه وو پیسې څه جرم یې کړی ده، هغه بې وړی وو او چیرته به مړ کړی وو. لغه ورسته به خلک په خبرېدل او چا دا پوښتنه هم نه سوای تېر کولی چې دا ولې او په څه جرم او په څه ګناه باندې.
ډېری خلکو د ټولنیزو ویبسایټونو او رسنیو له لارې د طالبانو د زور زیاتي خلاف د خلکو پاڅونونه ستایلي، خو ځینې خلکو اندېښنه ښودلې چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې باید عام خلک په خپله وسله راپورته نه کړي او د امنیت د ټینګښت مسله دې افغان ملي ځواکونو ته پرېږدي. د افغانستان په پارلمان کې د کندهار د خلکو استازي او دلته د کورنی امنیت د کمیسون مشر نعیم لالی حمیدزی مشال ریډو ته ویل چې اولسی پاڅونونه ګټي او زیانونه دواړه لري او په هغه سیمو کې پیل شوي چرته چې د حکومت واک محدود دی.
پر دې خاطر د پاڅونونو کیږي چې زموږ حکومت ناتوان دی، دومره توان نه لري چې په ولسوالی کې زموږ د خلکو امنیت وساتي، زموږ مکتبونه وساتي، یا زموږ کلینیکونه وساتي، یا زموږ سړکونه، یا زموږ د ولسوالۍ کې خلکو ته سهولت پیدا کړي. خو یو مشکل دلته شته، که چیرې دغه پاسونه هم په دې شکل باندې دوام ولري، دا به خدای د خواسته په یو دغسې بدبختي باندې واوړي چې خپله به د خلک او د حکومت تر مابینځ په یو وخت کې جنجال راشي. دا به حکومت ته تانې ورکوي چې تاسو نشئ کولای چې زموږ امنیت وساتئ. موږ طالب عمر کړی خپل منطقه آزاده کړې ده، بیا به هر څوک د خپلې ولسوالۍ دعوه کوي چې دا ما آزاده کړې ده، دلته زه خپله بچی لرم.
خو د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي او د سیاسي چارو کارپوه حسین اندړ هیله لري چې د غزنی په شان د نورو سیمو پاڅون کوونکي هم تعلیم یافته خلک دي، نو وسلواله مبارزه به یې په خودسری و نه بدلېږي او کورنیو جګړو ته به لار نه برابروي.
په اندړو کې دغه مشکلات ډېر وو، مکتب نه وو، تعلیم نه وو، تربیه نه وو، دکان ته نه وو، خلاصته حداقل یو موبایل فروشي فعال نه وو. پکې ټول خلک داسې وېرېده، داسې په ویره ژوند کول چې تاسو فکر کوئ چې ملا مادمر عملته حاکم ده، بېشي عملته یې پاچاهي ده، سلطنت یې عملته جوړ کړی ده. زه چې فکر کوم ځوانان الحمدلله دا ټول د پوهنتون ځوانان دي، محصلین دي، تکړه، تحصیل کرده، دونه به په دوی کې به پوهه ویښه ونه غولېږي. بیا
که څه هم ویل کېږي چې په ځینو برخو کې دا پاڅونونه د طالبانو په ضد د حزب اسلامي وسلوالې ډلې لخوا کېږي او افغان حکومت ورسره د وسلو او پیسو مرستې کوي، خو افغان حکومت او پخپله پاڅون کوونکي دا خبره ردی او وایي چې وسلواله مبارزه په پوره توګه ولسی ده. عبیدالله پاڅون هم وایي په اندړو کې د دوی پاڅون د ولس په مالی او وسلواله مرسته روان دی.
موږ ولسی خلک یو او لخپل کورونه نه دفاع کوو، داسې نه چې موږ په چاپ سي ورغلی یو، هماغه خلک راځي موږ په کور حمله کوي او د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي. موږ نه ډېر زیات خوشاله، موږ له هیڅ کومې ډلې سره تړاو نه لرو، موږ د دې ولس خلک یو. او که موږ باندې بیا څوک تعرض کوي، موږ مظلومان یو او په مظلومیت کې موږ له خپل ځان دفاع کوو.
د ولسی وسلوالو پاڅون کوونکو په وینا د دوی راپورته کېدل بریالي دي او په خپلو سیمو کې د طالبانو د زور زیاتي مخه نیولې ده.
بشیر گواشو چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو په ضد د وسلوال پاتسون په حق له تاسو ته راپور اوروي. بلخوا ایف پی خبری آژانس د بی امریکایي څړنیز ادارې د ریپورت په اړه لیکي په افغانستان کې تر ټولو زیات تاوان پر راتلونکو کې حقانی شبکه رسولای سي، نو باید د دغه ډلې د ختمولو لپاره کار وسی. د دې ریپورت غټکی زموږ همکار فرخنده وزیر درته اوروي.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د امریکایي وسړنیزې ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې یو تر ټولو خطرناک ډله حقانی شبکه ده چې د خلکو په تختولو، سمګلینګ او د نورو غیر قانوني کارونو له امله پیسې ټولوي. د ترهګرۍ په اړه وسړنیزه اداره سی ټی سی په خپل ریپورت کې وایي د حقانی او پکې ډلې له امله په افغانستان کې د امریکا روانو هڅو ته په راتلونکو کې زیان هم رسیدای شي. په ریپورت کې حقانی شبکه چې د القاعده او وسوال طالبانو سره تړاو لري د امریکا لپاره د پټ دښمن په توګه خودل شوې ده او د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد د پرمختګ روانو کارونو ته هم زیان رسولی شي. د سی ټی سی دغه ریپورت لیکي حقانی شبکې مشران د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځایه په کابل حمله پلانوي. په دې تیرو وختونو کې امریکایي چارواکو په څو سو واري دا ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې خلاف کوټلې عملیات نه کوي، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي دوی په هیواد کې دننه هم د ترهګرو ډلو خلاف په عملیاتو کې بوختي. بلخوا یو شمېر څېړونکي دا هم وایي پاکستان د دغه ډلې خلاف په عملیاتو کې خپنیول ښکاري چې یوه وجه یې د دغه ډلې سره زړې او مضبوطې اړیکې دي او پاکستان غواړي په راتلونکو کې ترې ګټه پورته کړي. د پاکستان لپاره د امریکا نوي نومول شوي سفیر ریچارډ اولسن ویلي دیوا د پاکستان سره د حقانی شبکې خلاف د عملیاتو په اړه خبرې کوي او زیاتوي دا به په دغه هیواد کې تر ټولو مهم کار وي. د سی ټی سی رپورت لیکي که څه هم د حقانی شبکې مشران د دې انکار کوي، خو دغه ډله د کابل نه تر دوبۍ پورې جایدادونه او کاروبارونه لري او د دې ترڅنګ د یو شمېر غیر قانوني کارونو له امله هم پیسې ترلاسه کوي او د دغه ډلې د جایدادونو ختمولو او دوی په مالي توګه خرابول به یو مهم ګام وي چې د دغه ډلې په ختمولو کې به مرسته وکړي.
فرخنده وزیر و چې د اف پی خبری آژانس د هغې مقالې په حق له تاسو ته راپور اوروي چې پکې ویل سوي و حقانی شبکه په افغانستان کې تر ټولو زیات تاوان رسولی سي. بی بی سی په خپل انګریزي وبپاڼه کې د طالبانو له اړخه د سولې د اشارو په اړه د لیکوال او خبریال احمد رشید مقاله خپره کړې چې لیکي طالبان داسې اشاره ورکوي چې له امریکا سره د سولې په اړه خبرو کولو ته تیار دي، خو داسې ښکاري چې امریکا اوس مهال خبرو کولو ته په دې تیار نه ده چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات رنجدې سوي دي. د دغه مقالې مهمه ټوکا ورېدو ته تاسو پام را ګرځوم. لیکوال احمد رشید لیکي د تیر درو میاشت راهیسی د طالبانو لخوا یو شمیر داسې اشاره ورکړل سوي چې دوی له امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې یو ځل بیا پیلول غواړي، خو دا ځل د امریکا لخوا مثبت غبرګون مخې ته نه راځي ځکه چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي. بلخوا طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي دي او د روژې د میاشتې سربیره په دې بریدونو کې هیڅ ډول کمی نه دی راغلی. لیکوال زیاتوي د جون په اخر کې په ټوکیو کې د یو کانفرنس پر مهال د طالبانو د شورا یو فعال غړي د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر غړي او د ولسمشر کرزي له سلاکار معصوم ستانکزي سره ولیدل. دا لید کاته په داسې حال کې وسو چې طالبانو ټینګار کوي چې د کرزي له استاو سره به نه ویني. په عین حال کې په پیرس کې د یو بل کانفرنس پر مهال د طالبانو په خوانیو چارواکو له افغان چارواکو سره پر حساس موضوعاتو بحث وکړي چې په حکومت کې د برخې اخیستلو او په اساسي قانون کې د بدلون په اړه هم خبرې وسوي چې دا ډول د طالبانو لپاره لار هواره سي. لیکوال پر مخ لیکي په اوسنیو ورځو کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو له پخواني چارواکي مایکل سیمپل او د لندن پوهنتون د حربي علومو څانګې ته د یو شمېر ورکل سوو مرکو څخه دا څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو پیلولو خواهش لري، خو د لیکوال په وینا د اوباما انتظامی لخوا په دې اړه تر اوسه هیڅ غبرګون نه دی ښودل سوی. د دې لامل د نومبر پر دوهمه نیټه د امریکا د ولسمشري انتخابات دي. که څه هم د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د خبرو اترو بیا پیلولو هڅه کیږي چې د اوباما انتظامی سره د همشغی نه کولو څرګندوي کوي، خو د دې نتیجه داسې ښکاري چې دوی به تر نومبر پورې خبرې وځنډوي او تر انتخاباتو وروسته به پیل کړي. لیکوال لیکي خبري اترې که څه هم طالبانو درولي وي خو امریکایان بیا په دې ګرم ښکاري چې لژمنې سره سم یې د ګوانتنامو زندانه د طالبانو پنځه مشران خوشي نه کړل. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په تیرو څو میاشتو کې پر امریکایي او افغان ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې د تیر کال په پرتله 11% ډېر سوی دی. د اندېښنې خبره خو دا ده چې په کندهار او هلمند غوندې سیمو کې هم دوی یو ځل بیا سره پورته کړي چیرې چې امریکایي ځواکونو دوه کاله وړاندې په خپلو عملیاتو کې دوی ټول له منځه وړي وه. لیکوال پر مخ لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو پر مهال امریکایانو پر پاکستان تور لګاوي چې له طالبانو سره مرسته کوي. بلخوا د امریکا د کانګرس لخوا پر ولسمشر اوباما دا فشار دی چې حقاني شبکه ترهګره ډله ونوموي. که چیرې داسې وسول نو دا به پاکستان یو داسې هیواد وګرځوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو د لیکوال په وینا افغان ولسمشر کرزی له طالبانو سره خبرو کولو ته لیواله دی او پاکستان په دې لړ کې زیاته مرسته کولای سي چې پر ملا عمر او حقاني ډلې فشار واچوي چې جګړه کمه کړي او خبرې اترې پیل کړي. لیکوال په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او په دغه هیواد کې په همدغه کال د ولسمشرۍ انتخابات کیږي نو امریکا ته پکار ده چې له طالبانو سره ژر تر ژره بیا خبرې اترې پیل کړي او د افغانستان د حکومت مرسته وکړي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځواني خبريالې حسيبې شهيد په نوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالا نشي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه ميرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربه ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د ورکولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبه شهید د خبريالي جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
زموږ شغل مشال رادیو خبري د آزاد ایشیا رادیو د هغه پاکستانی پاړه یو رپورت خپور کړی چې د چینایي پولیس لخوا د لادرک کړل سوی د یغوري قوم سره اړوند یو کارکونکو په حق کې خبرې کړي. هغه وای چینایي چارواکي له دیوجي په کاروبار کې خندونه جوړوي. مشر ګواش د رپورت غټه کې درته اوروي.
د آزاد ایشیا رادیو په یو مقاله کې راغلی چې د سرفراز په نامه پاکستانی کاروبار کونکي د یو یغور کارکونکو په سازیتوب خبرې کړې وي، نو ځکه په سنکیان کې د هغه د تعمیر مالک وستل غواړي. سرفراز په دغه تعمیر کې 15 چته اخیستی دي. سرفراز وایي چې د مهاجر لار هوټل 15 پوړې په 2004 کال کې په خوښه $500,000 اخیستی وو او په بیا رغونه یې تر اوسه پورې 4,09,000 لګولي. نوموړی په دغه ځای کې له پاکستانه ورتلونکو تجارانو او مسافرو ته د اوسېدو ځای برابروي. د سرفراز په وینا د هوټل مالک هیڅ حق نه لري چې نوموړی وباسي، خو د ځای مالک وایي هغه غواړي د هوټل په بیا رغولو کار وکړي، نو ځکه یې د اګست تر اخره پورې پاکستانیانو ته ویلي چې له خپله ځایه ووځي. په رپورت کې د سرفراز لخلې ویل شوی چې خپل ټولې پیسې د چین په یاد ښار کې په کاروبار لګولې دي. هغه ویلي چې شل کاله دغلته اوسېدلی نو اوس حیران دی چې څه وکړي. سرفراز تور لګولی چې چینایي چارواکي کوشش کوي چې هغه له خپل ځایه وباسي، ځکه چې د نوموړي په وینا هغه د یو یغور کس چې د ده لپاره به یې پخلی کوو په اړه د آزادې ایشیا ریډیو سره خبرې کړې وې. نوموړی وایي چې دا کس په 2009 کال کې د یغور قوم مظاهرو او پر ضد یې د چارواکو د کاروایي وروسته پولیسو نیولی و. د رپورټ تر مخه سرفراز له دې وجې څو ځله پولیس غوښتې او پوښتنې یې تې کړې. د یادونې وړ ده چې د یغور نړیوال کانګرس په نامه ادارې ویلي چې د 2009 کال له ناارامۍ وروسته د یغور قوم سره تعلق لرونکي زرګونه کسان د چینایي چارواکو لخوا لادرکه کړل شوي دي. سرفراز آزادې ایشیا ریډیو ته ویلي چې له کله راهیسې د یغوري کارکوونکي په کیس کې خبرې کړې او د هغه د کورنۍ سره یې مرسته کړې، له هغې وروسته ورته بېلابېلې ستونزې جوړ شوي دي. هغه ویریږي چې حسنه خپله لګولې سرمایه یې ډوبه شي. نوموړي ویلي چې په بیجنګ کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه رابطه کړې، خو هغوی ورته ویلي چې هیڅ مرسته یې نشي کولی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د سلام پښتونخوا د روانې خپرونې په پای کې ستاسو پام د هارون بچا په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم.
دلرغون پختون لیادا دغیرت لٹکھے وادا راشا راشا مات زان سر واخلا راشا 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 مات زان سر واخلا تاریخ د مینی پلارتا د غیرت د مینی مورتا د نکه د شملی کورتا خپل مټو تخپل زورتا دلته هر کار د غرق شو دلته هر چمدن خروش شو یارانې په شفتالو شو ژوندون دلته د پیسو شو کورو کلے نشتا چیز زمان اے زماد منی بادا دلر غن پختن لیادا غیرت لٹکھے وادا راشا 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 مد زان سر واخلا راشا 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 مد زان سر واخلا شرا شما مجنون کا سہرا ہمشتا لیلا ہمشتا وطن د بام پسندو شن خالے پخندا ہمشتا لار گنا د پختو شتا پکی رنگ وینے ہمشتا لان وسو کی د نکانو ہاغ رنگ مینے ہمشتا چرے چرے شغر زنگ گنا